tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
خغله جاوید نادر صاحب ډیر زیات مننه چې لمنګ سره خبرې کوي. اول خو تاسو سریم شوم. السلام علیکم.
سلام علیکم علی خیر صاحب، ډیر مننه چې تاسو ما خپل برنامه ته راغلل.
ډیر مننه خغله نادر صاحب. تاسو تخصص هم په ټولنیز رسنیو یا خواله رسنیو یا سوشل میډیا کې دی، او دلته په استرالیا کې تر ټولو ګرم موضوع چې نن سبا تر سرګو کیږي، هغه د استرالیا په تاریخ کې لومړی ځل لپاره د استرالیا حکومت او یوې لوی ټکنالوژي کمپنۍ چې هغه د فیسبوک یو ټولنیز رسنۍ ده، د دواړو یو بل سره اختلافات دي چې د هغې اثرات موږ تاسو په خپل ژوند باندې ګورو. تاسو په عمومي شکل سره دغه اختلاف ته یا دغه جنجال ته تاسو څنګه ګوري، څنګه ارزوي؟
علی خیل صاحب، دا زمونږ نننۍ نړۍ یو تعریف دا ده چې دا د معلوماتو عصر دی. په اوسنۍ نړۍ کې دوه ډوله رسنۍ شتون لري: زاړه میډیا چې پکې تلویزیون، رادیو او مطبوعات شامل دي، او نوې میډیا چې پکې انټرنیټ میډیا لکه د ټولنیزو رسنیو سایټونه، ویبپاڼې، د ویډیو شریکولو ویب سایټونه وغیره شامل دي. نو په دې نړۍ کې هم زاړه میډیا او هم نوې میډیا د معلوماتو په تبادله کې ډېر مهم رول لوبوي. د ټولنیز رسنیو رول لا هم زیاتېږي، ځکه چې د دې کاربران ورځ په ورځ زیاتېږي. په 2000 کال کې تقریبا 3.6 میلیارد خلک ټولنیز میډیا کارولې، او فیسبوک په نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو خورا مشهور ویب سایټ دی. نو که فیسبوک او د استرالیا د حکومت ترمنځ کومه اختلاف واقع کیږي او که فیسبوک کومه پریکړه کوي، نو دا خلک د معلوماتو ترلاسه کولو او لګولو باندې ډېره
صحیح. خغله جواب صاحب، تاسو یو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه چې د اثر د معلوماتو دی او د رسنۍ چې دی، کغه پخوانی هغه سنتي رسنۍ وي او یا اوس د ټولنیز رسنۍ دی، په ګډه د معلومات ورکوي. ولکه چیرې د فیسبوک لخوا د استرالیا د اصلي یا سم رسنیو معلومات خپرول بند شي، یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې څومره ناسم معلومات هم په فیسبوک شتون لري، نو دا به په اصلي ټولنه باندې څومره بد اغېز ولري؟
هیڅ شک نشته چې ټولنیز رسنۍ د جعلي خبرو خپرولو او غلطو معلوماتو خپرولو یو مرکز ګرځېدلی دی. خبری آژانسونه چې مسلکي ژورنالیزم سره مجهز دی، دوی کولی شي چې غلط معلومات سره مقابله وکړي. که چیرې دوی له فیسبوک څخه غیر حاضر وي، نو جعلي خبرونه کېدای شي چې ډېر زیات شي په سوشل میډیا کې. خو په هر صورت دا مهمه ده چې په یاد کې ولرو چې خبری آژانسونه دې نه مخکې چې فیسبوک منځته راشي هم شتون درلود. نو که چیرې خلک غواړي چې باوري خبرونه ترلاسه کړي، دوی کولی شي چې ګوګل کاروي، یا تلویزیون وګوري، یا ریډیو واوري، او ورسپانو ته هم لاسرسي کولی شي چې ولري.
ډېر مهم ټکی ته اشاره وکړه خغل جاوید صاحب. جاوید صاحب، دا چې ساسو تخصص هم په دغه برخه کې د خپل پی ایچ ډی په دې برخه کې تاسو کوي د ټولنیز رسنیو کې، د دغه ټولنیز رسنیو دا چې هغه فالوورز یا د دوی هغه کم کسان چې خوښون کې دي، هغه ورس سر بل په ډېری دود یو دوی ډېر اثر گذار دي پر ټولنه باندې، نو بیا په دومره کچه چې یو حکومت سره دوی په مقابل کې دري، یو حکومت تا دوی البته یعنی یو اختر غونډه ورکوي، یو خبرداري ورکوي دوی، نو څه فکر کوي د دې کمپنۍ او قدرت چې اوس په ډېری دود دی، آیا داس حکومتونه باید دغه ریسک یا دغه جرأت وکړي چې د دوی مقابل کې ودرې، یو دی ریګولیټ کی؟ نو تاسو ته دوی آینده څنګه ګوري؟
د استرالیا حکومت او د فیسبوک دغه اختلاف چې دی دا نوی نه دی. تقریبا 3 کېږي چې د استرالیا حکومت غواړي چې یو قانون تصویب کړي. د دې قانون نوم دی د خبرو رسنیو معاملات و قانون. د دې قانون موخه دا ده چې آفلاین میډیا وکولی شي چې آنلاین میډیا سره بحث وکړي چې دا زموږ خبره او محتویات او تصویرونه چې تاسو خپل ویب پاڼونه کې استفاده کوئ تاسو باید د دې پیسې موږ ته ورکړي. نو هم د آسټرالیا حکومت ځینې استدلال وجود لري او هم فیسبوک ځینې استدلال لري د دې اختلاف لپاره. نو زه غواړم چې د دې د آسټرالین حکومت چې درې داسې عمده استدلالونه دلته ووایم. لومړنی استدلال د پیسې استدلال ده، ځکه چې ډېرې خبرینې آژانسونه خپل پیسې له لاسه ورکوي. تقریبا لس کاله مخکې د دوی عایدات د اعلانونو او اډورټایزمنټ څخه تقریبا 80% وو او نن سبا دا تقریبا نصف شوی دی. او بزنسونه دو غواړي چې خپل اعلانات له فیسبوک څخه یا ځینې نور ویب سایټونه څخه وکړي، ځکه چې د دې طرفداران پلویان ورځ په ورځ زیاتېږي. نو د زاړه میډیا استدلال دا ده چې تاسو زمونږ تصویرونه پکاروئ، تاسو زمونږ خبرونه پکاروئ، نو تاسو دې څخه پیسې جوړوئ او زمونږ سهم په دې کې باید تاسو موږ ته ورکړئ. دوم موضوع دا ده چې ده وایي چې دا یوازې فیسبوک نه ده چې د دې قانون څخه متاثر کیږي، ځینې نور ویب سایټونه لکه ګوګل هم شته دي. او ګوګل د دوی پریکړه دا وه چې موږ پیسې ورکوو، دا خبره ده. تقریبا یو هفته مخکې دوی یو نوی موافق نامه د نیوز کورپ سره امضا وکړو. اوس نیوز کورپ کله چې د هغوی خبرونه په ګوګل کې راځي، نو ګوګل ملزم ده چې پیسې ورکړي نیوز کورپ ته. دا یوازې په آسټرالیا کې نه دی، امریکا، په یورپین یونین او په بریتانیا کې هم داسې شوی دی. او دوم استدلال د دې ده چې دا یوازې آسټرالیا نه ده چې فیسبوک یا ځینې نور ویب سایټونه ته مجبوروي چې تاسو دا کار وکړي. د دې داسې کار په فرانسه کې هم شوی دی او ځینې نور ممالک کې هم شوی دی. نو دا و د درې استدلال دی د آسټرالیا حکومت نه.
صحیح.
او د فیسبوک استدلال دا ده چې د مطالب د نشرولو سره یوازې فیسبوک ګټه نه اخلي، دا خبری آژانسونه هم ګټه اخلي، ځکه چې خلک دا مطالب په فیسبوک کې نشر کوي او بیا د دې مطلب څخه باندې کلیک کوي او د خبرو آژانسو ویب سایټونه ته ځي. نو په او دوی وایي چې زمونږ اصلي بزنس په فیسبوک کې خبر نشر کول نه دی، زمونږ یوازې تقریبا 4% خلک په فیسبوک کې داسې کارونه کوي. نو د دې مونږ دې څخه پیسې نه جوړوو او دا عادلانه نه دی چې خپل پیسې بیا
نور سره تقسیم کی.
بله.
صحیح.
او بیا د دوی استدلال دا ده چې د آسټرالیا دا مونږ لپاره یو ډېر داسې محدوده مارکیټ ده. اما که چیرې مونږ دلته آسټرالیا سره توافق وکړو، نو کیدای شي چې ځینې نورو حکومتونو لکه امریکا یا بریتانیا یا اتحادیه اروپا دې څخه بیا داسې دوی استفاده وکړي او مونږ باندې بل نوي قوانین تحمیل وکړي.
صحیح.
او د فرانسې استدلال داسې ده چې فیسبوک وایي چې په فرانسه کې زمونږ د دوی قانون لږه متفاوت دی. دلته آسټرالیا غواړي چې حتی که خلک زمونږ مطالبه باندې کلیک هم کوي بیا مونږ پیسې ورکړو، په فرانسه کې داسې نه دی. خو د دې تخنیکی بحثونه ډېر پیچیده ده.
بله.
خو په اصل کې ویلی شو چې دا یو مبارزه ده یو اختلاف ده د نوې او زاړه میډیا ایجنسی
صحیح نړۍ مننه ښاغلی جاوید نادر صاحب له دغه معلوماتونه او رښتیا هم چې په دې کې کې چیرې موږ تاسو غواړو نو ډیر زیات بحث کیدای شي او تخنیکی مسایل زیات دي ول تاسو دغه عمومي معلومات ته اشاره وکړه چې موږ اوریدونکو لپاره ودا هم ډیر زیات په زړه پورې وي د حالت په موږ نګدې نصارو جاوید صاحب بیا به هم تاسو بیا زحمت درکو چې ک نور پرمختګونه کیږي دغه معلومات هم تاسو موږ سره شریک کړي ول نن لپاره مننه او تاسو ښه ورځ غواړم
سلامت اوسه زه یوازې غواړم چې په اخر کې د زمونږ افغانو خلک لپاره یو پیغام هم ولرم
بله هو
ځکه چې فیسبوک تاسو یو ځای جوړ شوی چې خلک پکې ډېر جعلي خبرونه خپروي افغانان باید په دې عادت وکړي چې د فیسبوک خبرونه باید چک وکړي دوی باید پدې اړه لګه نقاط وي دوی باید همیشه د خبرو سرچینه وګوري او تل د باور وړ سرچینو باندې باور وکړي او کله چې دلته متضاد خبرونه وي دوی همیشه ټولنیز رسنیو کارکونکو باندې مسلکی خبرو باندې باور وکړي
ډیره مننه نادر صاحب رښتیا هم ډیر زیات مهم ټکو ته اشاره وکړای مطلب مودا ده چې زمنګ وساسو افغانان چې دی ډیره کې کچېرې دوی ټولنیز رسنیو نه خبر ترلاسه کوي نو مهمه ده چې اول د خبر منبع دوی معلومه کړي او بل دا چې ځان د عادت کړي چې څنګه دغه خبری شبکو اصلي منبع او ویب سایټونو ته تلویزیونونو ته رادیوګانو ته دوی مخه کړي ترڅو سم خبر واخلي او کچېرې مثلا خبر دوی ته ترلاسه کیږي چې هغه کې سو ډول د خبر ورکړي شوې ده بیا د هم منبع چکړي او له سم منبع نه دوی خپل ځان خبر کړي او دا د ځانته یعنی وګرځوي نو ډیره ښه مشوره مو نادر صاحب تاسو ښه چاره غواړم
سلامت اوسئ ډیره مننه
که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ